په افغانستان کې د سهار ته بجې شوې قدرمن دوستانو د ساده ریډیو په یو بل خبرونه کې مواجمل انده هر کله کوم په دې خبرونه کې اوري چې افغان حکومت هیله لري د هواد د هوایي ځواک د پیوړی کول لپاره نوې هڅې بده وسلواله مخالفانو پر ضد د چغړې په ډګر کې مهم بدلون راولي. نور ریپورتونه لرو خو په لا خبر وکړو. دا ملي جنبش ګوند سرچینې وایي تمدا چې د ولسمشر لومړی مرستیال عبدالرشید دوستم تر راتلونکو لسو ورځو پورې له ترکیې څخه افغانستان ته ستون شي. په بیت المقدس کې نښتې پرون یو وار بیا پیل شوې. د متحده ایالاتو د بهرنیو چارو وزارت د ایران راکټي ازموینه پاروونکې اقدام بللې. بشپړ خبرونه واورئ. افغان حکومت هیله لري چې د افغانستان د هوایي ځواک د پیوړی کول لپاره نوې هڅې بده وسلواله مخالفانو پر ضد د جګړې په ډګر کې مهم بدلون راولي. ولسمشر اشرف غنی پرون په هلمند ولایت کې په یو وینا کې ویل چې ډیر زر به د 680 میلیون ډالر په لګولو سره د هیواد هوایي ځواک پیاوړی شي. د ولسمشر مرستیال ویان نجیب آزاد پرون ازادي راډیو ته ویل د دې پیسو په لګښت سره هوایي ځواک ته نوي هلیکوپټر او جنگي الوتکې ورکول کیږي چې د د پوینا په تاروسي او تهاجمي عملیاتو کې به تر ډیره له افغان ځواکونو سره مرسته وکړي. د ناټو په مشرۍ د غوث ملاتړ ماموریت تیرونه ویل پلان دا دی چې په راروانو څلورو کلونو کې د 2 میلیارد ډالر په لګښت افغان هوایي ځواک د عملي روزنې ترڅنګ په نوو الوتکو او تجهیزاتو سنبال شي. د افغانستان د ملي جنبش سرچینې وایي تمدا د ولسمشر لومړی مرستیال جنرال عبدالرشید دوستم تر راتلونکو لسو ورځو پورې له ترکیې څخه افغانستان ته ستون شي. د جنبش ویان بشیر احمد تینچ تیره شپه ازادي راډیو ته ویل هیواد ته د ښاغلي دوستم له راستنېدو وروسته به د افغانستان د ژغورنې لپاره ایتلاف هم رسمن خپل موجودیت اعلان کړي.
ما در تلاش تدابیر و
خغلی تینج وای موږ د دوی در رسنیدو لپاره د تیاریو په هڅه کې یو تیاری مهم نیولې دي. هغه به هم په یو هفته یا لس ورځو کې کابل ته راشي او د نومول راتګ سره به موږ د نوي ائتلاف کار هم پیل کړو. د خغلی دوستم په مشرۍ د جنبش ملی د عطا محمد نور او صلاح الدین رباني په مشرۍ د جمعیت اسلامي او د محمد محقق په مشرۍ د وحدت اسلامي ګوندونو ترمنځ د ائتلاف خبرې نږدې و میاشت مخکې خبرې شوې. دا ولسمشر لومړی مرستیال څو میاشتې وروسته لدی چې خپل دفتر ته لتلو څخه منشرو نږدې 2.5 میاشتې مخکې ترکیه ته ولاړ. دا جنبش ویان ازادي راډیو ته ویلي چې ښاغلی دوستم د علاج لپاره په ترکیه کې پاتې دي. د افغانستان د ملي امنیت سلاکار او د ترکیه د بهرنیو چارو وزارت مرستیال د سیمه ییزو ګواښونو د لمنځوړلو لپاره د دواړو هیوادونو ترمنځ په لوړه کچه همکاري مهمه بولي. د ملي امنیت شورا په یو بیان کې چې پرون خپور شو راغلی شي حنیف اتمر او سادات اونال پرون په کابل کې په خپله کتنه کې په دې اړه بحث وکړ. دا بیان زیاتوي چې دواړو چارواکو د دولتونو ترمنځ د لوړې کچه همکارۍ له لارې د دې ګواښونو د لمنځوړلو پر اهمیت هم ټینګار وکړ. د ناټو د رسمي ویبپاڼې د معلوماتو له مخې څه باندې 6.5 سوه ترکي سرتېري د ناټو په مشرۍ د غوث ملاتړ د ماموریت په چوکاټ کې افغانستان کې ډیر دي. په بیت المقدس کې نختی پرون وروسته لاغه پایل شوې چې د اسرایل لخوا په اقصی جمعات کې د نصب شو امنیتي وسایلو لری کېدو وروسته زرګونو مسلمانانو د لمانځه لپاره دغلت هجوم ورور. دا ساحه هم مسلمانان او هم يهودان سپېڅلې ګڼي. د اسرایل پولیسو اوخکی بهون کې غاز او ربړي ګولې وکارولې او فلسطینیانو د جمعات د احاتي دیوالونه پکان وښتل. د فلسطین د روغتیا چارواکي وایي چې لږ تر لږه 114 فلسطینیان په دین خدو کې ټپیان شوي. په بیت المقدس کې کړکی شو سلا که زیات شو چې د جولای 14 نیټه په بیت المقدس کې دوه اسرایلو پولیسو د وژل کېدو په دوام اسرایلو په الاقصی جمعات کې د امنیتي وسایلو د نصب په ګډون امنیتي تدابیر پراخ کړل. لا ازادي رادیو نه خبرونه اوري. د امریکا د متحده ایالاتو د بهرنیو چارو وزارت د ایران راکټي ازموینه پاروون کې اقدام او د ملګرو ملتونو د امنیت د شورا له پریکړې کې او د ایران د اټومي موافقې له موادو څخه سرغړونه بللې. دا دولتي رسنوي او د ریپورټونو لمخې ایران پرون هغه راکټ وته غوښتي چې د مځکي مدار ته د یو سټلایټ د وړلو قابلیت لري. خبر زیاتوي چې سیمر خپل راکټ د مځکي د مدار 1500 کیلومتره واټن ته تر 250 کیلوګرام پورې د سټلایټ وړلو قابلیت لري. د بهرنیو چارو وزارت وایاندې هتر ناورت پرون په واشنگټن کې په یو خبري غونډه کې ول امریکا د اقدام ته د بالستیک توغندیو د جوړولو د دوام په سترګه ګوري او باور لري چې د اسمینه د ایران او د نړۍ د پیوړو قدرتونو ترمنځ د اټومي موافقې له اصولو څخه سرغړونه ده. ولسمشر ولادیمیر پوتین پرون د روسیا او ارمنستان د ګډو پوځي کټو د جوړولو قانون توشیح کړ. دا قانون چې ښاغلی پوتین پرون لاسلیک کړ د کرملین پر رسمي ویبپاڼه خبر شوې. د دې قانون بنسټ هغه موافقه ده چې په نومبر میاشت کې په مسکو کې لاسلیک او د روانې جولای میاشتې په پیل کې د روسیې د پارلمان دواړو جرګو تصویب کړه. په دې قانون کې ویل شوي چې د دې وخت هدف په روسیا او ارمنستان او د قفقاز په سیمه کې د امنیت ټینګول دي. او د امریکا ولسمشر ډونالد ټرمپ ویلي چې د کنزاس جمهوری غوښتونکي والی سام براون باک په نړۍ کې د مذهبي ازادیو لپاره د سفیر په دنده وګماري. که د سنا لخوا تایید شي، 60 کلن براون باک به د بهرنیو چارو په وزارت کې د نړۍ د مذهبي ازادیو د څانګې مشر شي. دا څانګه په ټوله نړۍ کې د مذهب په خاطر د خلکو د ځورونې او تبعیض پر مسایلو څارنه کوي. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت د رسمي ویبپاڼې د معلوماتو له مخې د مذهبي ازادیو لپاره کار د امریکا د بهرنۍ پالیسۍ یوه مهمه برخه ده. پوخانی سناتور براون باک د سودان په دارفور سیمه کې د قتل عام په وړاندې د امریکا د اقداماتو له لومړنیو پلویانو و. کانګو او رواندا ته هم د بشري بحرانونو پر مهال سفرونه کړي او د امریکا د بشري مرستو د همغږۍ د ښه کېدو غوښتنه یې کړې ده. دا و خبرونه. دوستانو خبرونه مو له ازادي راډیو نه واوریدل. د ازادي راډیو خبرونه هر ورځ د سهار له 2 بجو نه د ماخام تر 2 بجو پورې په منځني صفه 12 نوي په ټول افغانستان کې اوریدل شي. وړاندې په دې خبرونه کې د ریپورټونو موضوعات لرو. افغان حکومت هیله لري چې د هیواد هوایي ځواک د پیاوړي کولو لپاره نوې هڅې به د وسلوالو مخالفانو پر ضد د جګړې په ډګر کې مهم بدلون راولي. د اروپایي کمیسیون د یوې بیړنۍ مرستې په توګه د 245 میلیون ډالرو بودیجه ځانګړې کړې څو په یونان کې ایسارو شو پناه غوښتونکو ته په دې هیواد کې کورونه کرایه کړي. په دې کې یو شمېر افغانان هم شامل دي. د افغانستان د بدني ټولنو استازي وایي چې د مظاهرو، اعتصابونو او تجمعاتو د قانون د اصلاح لپاره یې طرحه حکومت ته استولي. په دې موضوع په ریپورټونو سربیره اوري چې نن د جولای او بخې پرون د جولای 8 نیټه له انګریزانو سره د افغانانو د دویمې جګړې د میوند د تاریخي جګړې 130 کاله پوره شول. دا هغه ورځ وه چې افغانانو انګریز واکونه په میوند کې په شا وتنبول. پر دې موضوع او د دې جګړې د اتلې ملالۍ په اړه ریپورټ لرو. که وخت اوسې د نور ریپورټونه هم درته وړاندې کوو. او د سیمې او نړۍ په مسایلو کې د سوریې په روکه ښار کې د سوریې د حکومت د اپوزیسون د پرمختګ په اړه یو ریپورټ را سره دی. کور کلی پروګرام او همدارنګه د ماشومانو د حقونو په اړه د ازادي راډیو ځانګړې خبرونه هم له یاده مباسي. افغان حکومت هیله لري چې د هیواد د هوایي ځواک د پیاوړي کولو لپاره نوې هڅې به د وسلوالو مخالفانو پر ضد د جګړې په ډګر کې مهم بدلون راولي. د افغانستان د هوایي ځواک د پیاوړي کولو هڅې په دې وروستیو کې چټکې شوې دي. په اړه یې تفصیل احمد تکل وړاندې کوي.
د افغانستان حکومت وایي چې د هیواد د هوایي ځواک د عصري کولو لپاره 70 میلیونه ډالر ځانګړي شوي او د دې ځواک د پیاوړي کولو نوې هڅې به د وسلوالو مخالفینو پر ضد د جګړې په ډګر کې مهم بدلون راولي. ولسمشر اشرف غنی پرون هلمند ولایت ته د سفر په ترڅ کې په خپله وینا کې د هیواد د هوایي ځواک د تجهیز لپاره د هڅو د پیل خبره وکړه او ویې ویل چې ډېر ژر به د 680 میلیون ډالرو په لګولو سره د هیواد هوایي ځواک پیاوړی شي. د ولسمشر مرستیال ویان نجیب آزاد ازادۍ راډیو ته ویل چې د هوایي ځواک پیاوړتیا به د وسلوالو مخالفینو پر ضد د پوځي عملیاتو له بریا سره ډېره مرسته وکړي.
$800 میلیونو مصرف باندې به لومړی د افغانستان هوایي ځواک ته خاص هلیکوپټر ورکول شي. جنګي تیاری دي، نو دا به هغه ضرورتونه پوره کړي. هغه لاسته راوړنې چې زموږ دفاعي ځواکونه په ډېر مېړانه ترلاسه کوي هره ورځ لاسته راوړنې لري، دا به د هغو سره څوک څنګه ډېرې مرسته وکړي. یعنې نه یوازې چې زموږ د وخت په کمښت کې، بلکې زموږ د تعرض او تهاجمي حالت کې به ډېره مرسته زموږ سره وکړي.
د ناټو په مشرۍ د غوڅ ملاتړ په ماموریت کې د افغان هوایي ځواک د ترېننګ د برخې قومندان بریډ جنرال فلیپ سټیوارت تیره اونۍ رویټرز خبری آژانس ته وویل پلان دا دی چې پر روانو 4 کلونو کې به د 1 میلیارد ډالرو په لګښت د افغانستان هوایي ځواک د عملي روزنې ترڅنګ په نویو الوتکو او تجهیزاتو سنبال شي. افغان ځواکونه پر روانو جګړو کې تر ډیره د ناتو پر هوایي ملاتړ متکی دي، خو په هغو هوایي عملیاتو کې چې د افغانستان اوسنۍ هوایي ځواک یې کوي، تر ډیره له پخوانیو روسي هلیکوپټرو او سوپر توکانو کوچنیو جنگي الوتکو څخه کار اخیستل کیږي. د ریټرز خبري اژانس د راپور له مخې په پام کې ده چې د می ولس روسي هلیکوپټرو پر ځای چې ترمیم ګران دی، افغان هوایي ځواک ته بلک هاک امریکایي هلیکوپټرې ورکړل شي، او همداراز د الوتنو او د الوتکو د ترمیم او مراقبت د چارو لپاره به نوي کسان وروزل شي.
ازادي راډیو د بی‌طرفه موثقو او پر وخت خبرونو او هم پر کورنیو او سیمیزو مسئلو د بحث یوازینی مرجع ده.
تاسو موږ غږ آزادۍ راډیو ناوړی دا رستاخیز تغییر حرکت لزګونه غړي د دریم ځل لپاره د کابل واټون تر وتل او د خپل غوښتنو پر عملي کولو یې ټینګار وکړ. دوی وایي د ملګرو په وشنه کې حکومت پلامت دی او همدارسې د حکومت مشران په بشري جنایت تورن کړل. محمد حدیث پردیس له سیمې څخه رپورټ لري.
رستاخیز تغییر کړي د دریم ځل لپاره د کابل واټونو ته راوتلي. دوی وایي غوښتنې مشروع دي او باید حکومت ورته مثبت ځواب ووایي، او دوی همداراز ټینګار کوي چې دا ځلې غوښتنې نړیوالو مراجعو ته سپاري تر څو ورته رسیدنه وشي. دوی د یو پنځه مادیز اعلامې په خپرولو سره د حکومت مشران په بشري جنایت تورن کړل. د رستاخیز تغییر حرکت یو تنظیمونکی امید احمد پروانی د اعلامیه یو برخه داسې ولوسته:
رستاخیز تغییر از نهادهای مدافع حقوق بشری و سازمان ملل متحد
دی. وی د رستاخیز تغییر حرکت له ملګرو ملتونو د بشری حقوقو د دفاع له نورو بنسټونو غواړي چې د ملي والی حکومت د مشرانو قضیه چې د رستاخیز تغییر حرکت په سولېز مظاهره کې په ډزو سره په بشری جنایت او د بشری حقوقو له نړیوال اعلامیه څخه په سرغړونه تورندي د نړیوال محکمې له طریقې دی ورته رسیدګي وشي. شاوخوا دوه میشتې وړاندې د کابل زنبق څلولاري تصویر مل خونړی حمله وروسته د رستاخیز تغییر په نوم د حرکت غړو مظاهره وکړه، چې وروسته مظاهره په تاوتریخوالي واوخته او څو کسانو ته پکې مرګ ژوبله واوخته. موغختل په دی اړه د افغان حکومت نظر هم واخلو، خو ارګ په دی اړه له څویلو ډډه وکړه. په خاطر دی افغان حکومت په دی اړه ویلی چې په مظاهره کې درامینسته شوی مرګ ژوبله قضیه لوی څارنوالي چیړي چې پایلې به ولسره شریک شي. د مظاهره چانو بل لوی غوښتنه دا و چې لارینونه او مدني حرکتونه د وګړو قانوني حقوق دي، خو حکومت یې د محدودیدو هڅې کوي. د رستاخیز تغییر په نوم د حرکت غړي په داسې حال کې دا څرګندونه کوي چې تازه د ولسمشر دویم رسیال د لارینونو او تجمعاتو په قانون کې د بدلون غوښتنه کړې ده. د رستاخیز تغییر غړو دلته د حمید کرزي د نړیوال هوایي ډګر په څلور لارې کې د ویلامې په خبرولو سره حکومت ته شل ورځې وخت ورکړ شي د دوی غوښتنې ومني. دوی وایي کبیای هم غوښتنې ونه منل شي نو خپل اعتراضونو ته به پراختیا ورکړي او همداراز به په ټول افغانستان کې د تحسن خیمې ودروي. محمد حدیث پردیس، آزادی رادیو، کابل.
دوستانو و موریدل چې په کابل کې پرون د رستاخیز تغییر حرکت لسګونو پلویانو یو ځل بیا لاریون وکړ او د خپل حقونو غوښتنه وکړه. اخواته د لاریونونو او مظاهرو امدارنګا د تجمعات او قانون د اصلاح لپاره د افغانستان د مدني ټولنو استازو یو طرحه حکومت ته استولې. د دې طرحې په څلور څلوېخ مواردو کې د مدني ټولنو د استازو د بشري حقوقو د خپلواک کمیسیون ملایزي په پام کې نیول شوې دي. په اړه یې د محمد حدیث پردیس په یو بل رپورت کې تفصیل اورو.
یو شمیر مدني فعالان وایي د مظاهرو، اعتصابونو او تجمعاتو په قانون کې مبهم اصلاحات دوی اندېښمن کړي دي. د افغانستان د مدني ټولنو د مجتمع رئیس عزیز رفیع وایي چې د مظاهرو، اعتصابونو او تجمعاتو قانون ډېری برخې تفسیر ته اړتیا لري. نوموړی وایي په همدې هدف دوی یو طرحه چې څلور څلوېښت موارد پکې وړاندیز شوي د پنجشنبې په ورځ د ولسمشر د دویم مرستیال دفتر ته استولې ده.
ما نگران سرکوب ازادي بیان، ازادي های فردي و ازادي های اجتماعي در افغانستان هستیم.
مونږ اندېښنه لرو چې د بیان او همداراس فردي او اجتماعي ازادي محدود نشي. په قطعي شکل مونږ په هغه طرحه کې چې استولې موده غوښتنه مو کړې چې د قانون باید د بیان د ازادۍ د محدودېدو او د سیاستمدارانو د سوی استفادې وړ ونه ګرځي، او په ورته وخت کې هغه مادې چې د تفسیر وړ دي باید واضح شي، په ځانګړي ډول هغه چې فردي ازادي تر پوښتنې لاندې راولي او دیکتاتوري ته لار هواروي. شاوخوا دوه میاشتې وړاندې د کابل زنبق څلورلارې ته څیرمه له خونړۍ حملې وروسته مظاهرې وشوې چې وروسته په تاوتریخوالي واوښتې او یو شمېر کسانو ته پکې مرګ ژوبله هم واوښته، چې تر هغې وروسته بیا د ولسمشر دویم مرستیال د مظاهرو اعتصابونو او تجمعاتو په قانون کې د بدلون غوښتنه وکړه. په یاد قانون کې د تعدیلاتو راوستنې ځینې غبرګونونه هم له ځان سره لرل. د مظاهرو اعتصابونو او تجمعاتو د قانون په طرحه کې چې په شپږو فصلونو او یو دېرشو مادو کې ترتیب شوی ویل شوي چې پولیس کولی شي په خاصو مواردو کې مظاهرو او تحسن ته اجازه ورنه کړي، او دغه شان د مظاهرو د تنظیمونکو د مسؤلیتونو معلومول یوازې د کورنیو چارو وزارت حق دی. اوس مدني فعالان وایي چې حکومت ته د یوې طرحې په استولو سره د هغو مادو د لرې کولو غوښتنه کړې چې د بیان ازادي محدودوي، خو پوښتنه دا ده چې آیا حکومت په دغه قانون کې نوي بدلونونو ته آماده دی؟ د ولسمشر د دویم مرستیال مطبوعاتي سلاحکار محمد هدایت له ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل چې په نوي قانون کې به د مدني ټولنو غوښتنې هم په پام کې ونیول شي.
جای نگرانی نیست، گرچه در کمیته قوانین ای تایید شده ولی هنوز در کابینه مورد تصویب قرار نگرفته.
دی وی داد نخنی ور موضوع نه ده، که هم د قانون د قوانینو په کمیته کې تایید شوی خو په کابینه کې نه دی تصویب شوی. د تعدیل ور دی، او هر هغه غوښتنې چې د بشري حقوقو د خوندیتوب په برخه کې وي حکومت ورسره موافق دی او هیڅ کله یې نه محدودوي. مدني فعالانو د بشري حقوقو خپلواک کمیسیون د یوې اعلامیې په خبرولو سره له حکومت غوښتنه کړې چې د وګړو قانوني حقوقو او د بیان ازادي ته درناوی وکړي.
تازه، دقیق او بې طرف معلومات ستاسو د ژوند لوری بدلولی شي. راپور مونږ درکوو، قضاوت په خپله وکړئ.
پرون د جولای په 20مه نیټه له انګریزانو سره د افغانانو د دوهمې جګړې د میوند د تاریخي جګړې 130 کاله پوره شول. دا هغه ورځ وه چې افغانانو انګریز واکونه په میوند کې پر شا وتنبول. که څه هم ایوب خان د دې جګړې اتل و، خو د دې جګړې واتله هم لرله، او د هغې اتلې نوم ملالۍ و. ملالۍ بشیر د میوند د ملالۍ په اړه ستاسې ته دا رپورټ چمتو کړی.
ملالۍ د کندهار د خیک په نوم یوه کلی اوسیدونکې وه. دا کلی د میوند د جګړې میدان ته نږدې پروت و. د ملالۍ پلار شپون و. کله چې برطانوي ځواکونو د 1980 کال د جولای په 20مه د افغانستان د امیر محمد ایوب خان پر ځواکونو حمله وکړه، د ملالۍ پلار او د دې کوژدن هم د دغو ځواکونو په ملاتړ د میوند په جګړه کې برخه واخیسته. ځینې معلومات ښیي چې په همدې ورځ د ملالۍ واده هم و، خو دې د نورو افغانو ښځو غوندې د جګړې د ټپیانو مرسته کوله. هغوی ته یې اوبه وروړې او افغان سرتیرو ته یې اضافي وسلې وروړې. د جګړې پر مهال د افغان سرتیرو شمیر زیات و، خو بیا هم دوی پر شاتګ پیل کړ. ویل کېږي چې ملالۍ خپل پوړنی په هوا کې لوړ کړ او نارې یې کړې:
که په میوند کې شهید نسوې، خدای جلاله بیننګۍ ته دې ساتینه.
له دې سره سرتیرو جګړه چټکه کړه، خو هغه کس چې د افغانانو بیرغ په لاس کې و د برطانوي ځواکونو په مرمۍ وویشتل سو. ویل کېږي ملالۍ دغه بیرغ لوېدو ته پرې نه شود. په ځینو معلوماتو کې ویل سوي چې ملالۍ له خپل پوړنی څخه بیرغ جوړ کړ او پورته یې کړ. ویل کېږي ملالۍ دا لنډۍ هم ویله:
خال به د یار د وینو کښېږدم، چې شینکي باغ کې ګل ګلاب وشرموینه.
وروسته ملالۍ هم وویشتل سوه، خو دې د افغان سرتیرو په مورال لوړولو کې لوی رول ولوباوه. له دې سره برطانوي ځواکونه د کندهار پر لور پر شا وتنبول سول، او دا د افغان انګریز په دوهمه جګړه کې د برطانیې لومړۍ لویه ماتې بلل کېږي. د پاچا بیرته راتګ او د افغانستان لپاره جګړه له 1939 کال څخه تر 1943 کال پورې په نوم کتابونو لیکوال او تاریخ پوه ویلیام ډالمپل په نیویارک ټایمز ورځپاڼه کې په یوه مقاله کې لیکلي چې د میوند د ملالۍ په اړه په افغانستان کې د انګریزانو د جګړې اړوند د برطانیې په تاریخ کې هیڅ هم نه دي لیکل سوي. خو د ده په وینا د میوند د ملالۍ فعالیت د برطانیې امپراتوري په میوند کې د 19مې پیړۍ له تر ټولو بدې ماتې سره مخامخ کړه. ډارلمپل لیکي چې ملالۍ هغه مهال د افغان ځواکونو لوېدلی بیرغ راپورته کړ، او په ځینو مواردو کې ویل سوي چې دې له خپل پوړنی څخه بیرغ جوړ کړ چې د دې کوژدن د برطانیې له توپچي سره مخامخ سو، او بیا دې ورته لنډۍ وویله:
آشنا مصر پر وطن کښېښود، آشنا می سر پر وطن کشی شد، پتار د زلفو به کفن ورته گندمه.
که څه هم ملالۍ د میوند په جګړه کې خپل ژوند له لاسه ورکړ، خو دا د افغانستان مشهوره اتله سوه.
دوستانو اوس هم دا چې نړیوالې رسنۍ د افغانستان په اړه څه وایي، صفي الله ستانکزي ورته کتنه کړې.
د افغانستان په اړه ځینو غربي مطبوعاتو بېلابېلې تبصرې کړې دي. اتلانتیک مجلې په یو مطلب کې لیکلي چې په کندهار کې د وسلوالو طالبانو په یوه وروستۍ حمله کې د افغان پوځیانو وژنې د دغه هیواد د امنیتي ځواکونو زیانمننه ښکاره کوي. د افغانستان دفاع وزارت منلي چې شپږویشت افغان پوځیان د سې شنبې په شپه په خاکریز ولسوالۍ کې د ملي اردو په یو مرکز د طالبانو په برید سره ووژل شول او دیارلس نورې هم ژوبل شول، خو مخالفینو ته بیا تر دې څو واره زیاته مرګ ژوبله واوښته، یعنې شاوخوا اتیا تنه مړه او ټپیان. د مجلې د لانګوار ژورنال د مسؤل مدیر بیل روجو په حواله لیکلي چې طالبانو په دې وروستیو کې افغان پوځیان د فاریاب، غور او پکتیا له ځینو ولسوالیو وتلو ته اړیستل، خو افغان پوځیان وایي د فاریاب کوهستان ولسوالۍ بیرته له طالبانو نیولې او د پکتیا په جانیخیلو او د غور په تیوري کې د مخالفینو د ځپلو لپاره په کلک هوډ مخته روان دي. اتلانتیک مجلې ویلي د طالبانو لخوا د حملو زور اخیستلو او د داعش حضور په افغان ولسمشر د نظم د بیا ټینګښت او د قانون د حاکمیت په برخه کې فشارونه زیات کړي دي. د مجلې لیکلي چې افغان ولسمشر محمد اشرف غنی اوس وخت د خپلو سیالانو او هغو کسانو له لوري تر فشار لاندې نیول شوی چې پخوا یې ترې ملاتړ هم کاوه. نیویارک ټایمز ورځپاڼې هم په یو مطلب کې د کندهار ولایت په یو پوځي مرکز د طالبانو وروستۍ حملې ته اشاره کړې ده. د ورځپاڼې د یو امنیتي مقام په حواله لیکلي چې په دې حملې کې چې د کندهار په خاکریز ولسوالۍ کې شوې د افغان پوځ 9 سرتیري وژل شوي او دیارلس نورې ټپیان دي. د افغانستان دفاع وزارت بیا د شپږویشتو سرتیرو وژنه تایید کړې، خو وایي شاوخوا اتیا طالبانو ته یې مرګ ژوبله اړولې ده. نیویارک ټایمز ورځپاڼې د کندهار ولایتي شورا د یو غړي محمد یونس یونسی په حواله چې د حملې عامه وژنه یاد کړې، ویلي مخکې له مخکې استخباراتي معلومات موجود چې طالبان یوه لویه حمله کوي. د کندهار د ولایتي شورا د غړي دا هم ویلي چې طالبانو افغان چارواکي تیرېستل او په یو وخت په شاولیکوټ، نیش او خاکریز حمله وکړي. نیویارک ټایمز لیکلي چې په تیرو کلونو کې د ناټو په مشرۍ څخه باندې 1500 سرتیرو د کندهار د امنیت د ټینګښت په لار کې سرونه قربان کړل. د ورسپاڼې په لیکنه په کندهار کې ورسته له هغه نسبتا امنیت ښه شو چې په 2010 کال کې د امریکا متحده ایالاتونو د وخت ولسمشر براک اوباما د افغانستان لپاره د پوځیانو شمیر زیات کړ. ناټو خپل جنگي ماموریت په 2014 کال کې په افغانستان کې پای ته ورسو او اکثر برخه پوځیان له دغه هیواد وېستل. اوس وخت څه باندې 1400 پوځیان د ناټو د قاطع ملاتړ په ماموریت کې د افغانستان لپاره پاتې دي. د امریکا متحده ایالاتونو نوې اداره د افغانستان په اړه خپل نوې تګلارې جوړوي او تمه ده ژر اعلان کړي چې ورسره به نږدې 4000 سرتیري هم دغه هیواد ته واستوي.
دوستانو وړاندې په خبرونه کې اوري چې په لوګر کې د مساینک په قانونو کې د لرغونو آثارو د سپړنې او څېړنې چارې د اطلاعاتو او کلتور وزارت ته سپارل شوې. همدارنګه به واوري چې د کابل ښار یو شمېر اوسیدونکي وایي د ککړو اوبو څښلو په بېلابېلو ناروغیو اخته کړي. په پاکستان کې د پشکال د بارانونو له کبله د راوتلو سیلابونو په ترڅ کې د اوختي مرګ ژوبلې رپورټ هم لرو، خو تر دې هر څه مخکې زو سوریې ته. د امریکا د پوځ سرچینې وایي د سوریې د رژیم یوې وسلوالې مخالفې ډلې چې متحده ایالات ملاتړ کوي له اسلامي دولت وسلوالې ډلې څخه د رقی ښار نږدې نمایي سیمې نیولې دي. په دې اړه د بهرنیو اژانسونو د رپورټونو مهم ټکي احمد تکل دراوري.
په سوریه کې د داعش ډلې پر ضد د امریکا په مشرۍ د ائتلاف ویان راین ډلون ویلي دي چې د سوریه ډیموکراتیکو ځواکونو د راقه ښار په سلو کې 15 سیمې نیولې دي. د وای پی جی په نوم د ښځو د ساتنې د قطو ویاندوی نسرین عبدالله ویلي راقه ښار ته دننه پرمختګ ځکه پڅ شوی دی چې د داعش وسلوالو په هر ځای کې ډیر چاودیدونکي مواد ځای پر ځای کړي دي. میرمن عبدالله چې د سوریه له شمال څخه له اسوسییټډ پرس خبري اژانس خبرې کولې وویل د داعش وسلوالو وروسته له دې چې کلابان شول د سوریې د ډیموکراتیکو ځواکونو پر ضد انتحاري حملو ته زور ورکړ. هغه زیاتوي چې داعشیان له ملکي وګړو څخه د انساني ډال په توګه کار اخلي او همدا د رقه د مرکز پر لور د دوی د پرمختګ په وړاندې لوی خنډ دی. د وای پی جی ویان د هم وویل چې د دوی جنگیالیو د رقه په سلو کې 1540 سیمینی ولیدي او زیاته یې کړه چې د جون په شپږمه د رقه د بیرتنیولو د عملیاتو لپاره تر اوسه دوی پر اتو نهیو بشپړه ولکه ټینګه کړې ده. په دې عملیاتو کې د امریکا په مشرۍ ائتلاف هم د هوایي حملو په وسیله برخه لري. دا ائتلاف همدارس د سوریې سیمه ییزو ځواکونو ته سلام مشورې ورکوي. د سوریې دیموکراتیکو ځواکونو له جون میاشتې پر وروسته موده کې له ختیځ او لویدیځ لوري په رقه کې په پرله پسې ډول پرمختګ کړی دی. د رقه سقوط به د داعش ډلې لپاره چې دا ښار خپل مرکز بولي ډېره لویه ضربه وي، ځکه د روانې میلادي میاشتې په لومړیو کې دې ډلې د عراق پر موصل ښار ولکه هم له لاسه ورکړه. خو د اسوشیتد پرس خبري اژانس د راپور له مخې ښایي د رقه د بیرته نیولو لپاره د سوریې د ځواکونو په وړاندې تودې جګړې په مخ کې وي.
په لوګر کې د مساینک په قانونو کې د لرغونو آثارو د سپړنې او څېړنې چارې د اطلاعات او کلتور وزارت ته سپارل شوې دي. په دې اړه به له سیمې څخه د نجیب الله لوخیل رپورټ واورو.
د افغانستان د اطلاعات او فرهنګ وزارت چارواکي وایي چې د لوګر د مساینک په قانونو کې به د لرغونو آثارو سپړنې او څېړنې منظم، مسلکي او چټک شي. تیره ورځ د اطلاعات او فرهنګ سرپرست وزیر پوهان رسول باوري چې د یاد وزارت اړوند د ولایتي رئیسانو د پلاوي په مشرۍ د لوګر د مساینک سیمې ته ورغلی و، د رسنیو خبریالانو ته وویل د مساینک په سیمه کې د لرغونو آثارو د سپړلو چارې چې پخوا تر دې د قانونو او پټرولیم وزارت سنبالولې مسلکي نه وي. رسول باوري له افغان رسمي شرمنه وکړه چې د مساینک په قانونو کې د لرغونو آثارو د سپړلو او څېړلو چارې یاد وزارت ته وسپارلې.
خلکو ته ډاډ ورکوم چې موږ به د مسلکي اصول او ارونو پرانا کې د افغانستان دغه د ویار ډک ټاټوبي او زموږ د تاریخ یو وزري نه پانه به هماغه سې چې ایجابوي په هماغه ډول وسپړو و به چړو او خلکو ته به په اړه لازم معلومات ورکړو.
رسول باوري هیلمند دی چې د مساینک د قانونو په اتو سیټونو کې به د لرغونو آثارو د سپړلو او کیندلو چارې د دریو کلونو په موده کې سر ته ورسیږي.
زموږ حفریات هم دا اوس نن رسمن پیلو، د دې درو کلونو په ترڅ کې به موږ پوسو چې کم ځای ته رسیږو. شایي دغه اته سایت چې د دوی په کار دی موږ تر دې درو کلونو د مخه هدف ته ورسیږو، او یا هم شاید دا پیشبینی کو چې د څو کلونو یا د څو وخت لپاره نور هم اړتیا ده چې سپړنې وکړو.
همدارنګه د لوګر د ولایتي شورا غړی ناصر غیرت وایي چې د مساینک په قانونو کې د لرغونو آثارو په سپړلو کې ځان د دې لامل شوی چې هلته د معدنونو د استخراج چارې نږدې نه کاله پاتې شي.
مساینک اکثره ساحه باستاني ساحه ده. په اته ساحو کې چینایانو ام سی سي کمپنۍ ویلي چې دغه اته ساحې تاسو پاکې کړئ، وروسته لاغنه او بیا مونږ کولای شو خپل حفریات وکړو او باستان شناسان به خپل هغه کوي. مونږ لا تر اوسه په هغه اته ساحو باندې بوختي استو، هغه اته ساحې لا تر اوسه نه دي پاکې کړي.
بلخوا د لوګر د اطلاعات او فرهنګ رئیس شفیق پوپل هم د معدنونو په استخراج کې ځان د لرغونو آثارو په سپړلو کې د ځان له کبله بوري او زیاتوي.
اطلاعات فرهنګ وزارت باندې غږ کوي چې دوی د آثار اعتقا په استخراج او استلو کې هم کارمندان زیات کړي او هم په خپل وخت باندې کار شروع کړي، تر څو دغه آثار اعتقا چې د معدنونو د استخراج مخه نیولې ده، هغه لپاره د کار زمینه برابر شي.
د مساینک د لرغونو آثارو د سپړلو مالي لګښت د تیرو اتو کلونو په دوام بیا هم نړیوال بانک ورکوي.
دوستانو، په مخکې خبرونو کې مو د افغانستان د امنیتي وضعیت په اړه ریپورټونه لرل. همدارنګه په نړیوالو رسپانو کې هم دا مسله څېړل شوې وه چې په دې هیواد کې امنیتي وضعیت د پخوا په مقایسه خراب شوی. یو شمیر اوریدونکو د امنیتي وضعیت د خرابېدو د علتونو په اړه زموږ په غږ ثبتوونکي ماشین کې خپل پیغامونه ثبت کړي اوري.
ستاسو غږ د آزادۍ پر څپو.
السلام علیکم. یو تن تاسو د رادیو اوریدونکو، زما په نظر اوسنی جنگونه د شخصیتونو په ځای ته کړی او نه د شخصي راتلو او ضوابطو په اساس. نو تر ډیره حده به په افغانستان کې وضعیت ښه شوی وي. او کفیلن وکتل شي په پولیسو کې ټول رتبه چارواکي په فساد کې ښکیل دي، ځکه دوی په اول قدم کې په کابل مرکز کې
یو دوالاکا ډالر ورکوي او دوی راځي په ولایتونو کې قماندانان کېږي. دوی چې ولایتونو ته ولاړ شي هلته په ولسوالیانو کې د همدغه شان دي، دوی د ولسوالیو قماندانان څخه پیسې اخلي او ته یې مقرروي. نو په دې اساس باید د ولایتونو والیان، همدغسې د قول اردو قماندانان او د ولایتونو په قماندانیو کې کار اهل کار ته وسپارل شي. نو انشاء الله تعالی په افغانستان کې به یوه سوله او امن فضا قائم شي. وسلام. السلام علیکم، ذبیح الله یم، یو تن نظامی افسر. غواړم چې تاسو د خبرونې په اړوند یو نظر ته سره وړاندې کړئ چې فعلا جریان لري د اوسانی حالات د رغولو لپاره، چې په افغانستان کې جنگونه فعلا ډیر سخت شوي دي. د هغو لپاره باید په ولایتونو کې، د ولایتونو په سطحه، د ولایت قماندان، د ولایت د قول اردو قماندان، همدغسې ولي د زون قماندان باید یو دغسې شخص وي چې د ملت د خلکو په رایو باید وټاکل شي، نه دغسې چې هغه د سمتي، قومي او ژبني او ژبو لخوا مقرر کړی شي. نو زه غواړم چې نه دغسې ګوره، دغه جنګونه چې دي، دغه د دې لخوا دي چې په افغانستان کې ګوره، په ولایتونو کې، په زونونو کې دغسې قماندانان چوکۍ ورکړل شوي دي د پیسو لخوا، چې هغه شراب خوره دي، وطن خرڅوونکي دي، د دې ملت په وینو ککړ خلک دي. نو دغسې خلک که له چوکیو نه هیخوا شي، خلک ورته ورجیګ شي دغو چوکیو ته، نو کړی شي چې دغه وضعیت ښه شي.
او سم یو اربیا د مهمو خبرونو سر ټکی. افغان حکومت هیله مند دی چې د افغانستان د هوایي ځواک د پیاوړي کولو لپاره نوې هڅې په وسلوالو مخالفانو پر ضد د جګړې په ډګر کې مهم بدلون راولي. د جنبشمې ملي د ګوند سرچینې وایي تمه ده چې د ولسمشر لومړی مرستیال عبدالرشید دوستم تر راتلونکو لسو ورځو پورې له ترکیې څخه افغانستان ته ستون شي. د افغانستان د ملي امنیت سلاحکار او د ترکیې د بهرنیو چارو وزارت مرستیال د سیمه ییزو ګواښونو د له منځه وړلو او دواړو هیوادونو ترمنځ په لوړه کچه همکاري مهمه بولي. په بیت المقدس کې نښتې پرون وروسته له هغې پیل شو چې اسرائیل لخوا په اقصی جومات کې د نصب شو امنیتي وسایلو له لرې کولو وروسته زرګونه مسلمانانو د لمانځه لپاره دغلته هجوم وروړ. او د امریکا د بهرنیو چارو وزارت د ایران راکټي ازموینه پارونکي اقدام او د ملګرو ملتونو د امنیت د شورا له پریکړه لیک څخه سرغړونه بولي. دوستانو خبرونه مل آزادۍ راډیو نو اوریدل. دا نور خبرونه زموږ په پانه آزادۍ راډیو ډاټ کام کې مهر وخت چې غواړئ کتلی شئ. کالیوی خوا په پاکستان کې د پشکال بارونو په تیرو میاشت کې د ښځو او ماشومانو په ګډون لږ تر لږه 95 کسان وژلي. نو له بلې خوا په دې هیواد کې د طبیعي آفتونو د مبارزې ادارې په روانه اونۍ کې د نورو بارانونو او سیلابونو وړاندوینه کړې ده. له سیمې څخه زموږ د خبریال رسولې رپورټ اورو.
که له یوې خوا په پاکستان کې په دې وروستیو کې د مونسون یا پشکال بارانونو لسګونه کسان وژلي، نو له بلې خوا په دې هیواد کې له قدرتي افتونو سره د مبارزې قومي ادارې NDMA په روانه اونۍ کې د نورو بارانونو له امله د سیلابونو د راوتو خبرداری ورکړی دی. دغې ادارې د پنجشنبې په ورځ په خپل تازه راپور کې ویلي چې مونسوني بارانونو او سیلابونو په تېره یو میاشت کې پر خیبر پختونخوا سربیره د پاکستان په یو شمېر سیمو کې لسګونه کسان وژلي او خلکو ته یې پر ځاني زیان سربیره مالي زیانونه اړولي دي. په پاکستان کې له قدرتي افتونو سره د مبارزې د قومي ادارې د راپور له مخې سږکال د پشکال موسمي بارانونو او سیلابونو په دې هیواد کې په یو میاشت کې د 23 ماشومانو او 12 ښځو په ګډون لږ تر لږه 95 کسان وژلي او لسګونه یې ټپیان کړي دي. د دغې ادارې د راپور له مخې دغه سیلابونو او بارانونو د پښتونخوا په ګډون د پاکستان په ډېری سیمو کې 131 کسان ټپیان کړي هم دي، خو د هغې د روغتیا وضعیت په اړه څه نه دي ویلي. د یادې ادارې راپور وایي په تېره یو میاشت کې مونسوني بارانونو او سیلابونو له امله په وژل شو 95 کسانو کې د خیبر پختونخوا صوبې 14، د سند شپږ، د بلوچستان 26، د پاکستاني کشمیر او د قبایلي سیمو 14 او د پنجاب صوبې تر ټولو زیات 10 کسان شامل دي. د قدرتي افتونو د قومي ادارې د راپور له مخې د پاکستان په بیلابیلو سیمو کې د پشکال بارانونو پر ځاني زیان سربېره مالي زیان هم اړول او کاږي، چې تر دې د مای 233 کورونه هم له منځه وړي، چې تر ټولو زیات 178 په خیبر پختونخوا او 14 بلوچستان صوبه کې دي. دغې ادارې همداراز په روانه اونۍ کې د پاکستان په یو شمېر سیمو کې د نورو مونسوني بارانونو سیلابونو وړاندوینه اړوند ادارو ته د چمتو اوسېدو او سیلانیانو ته د غوسیمو له سفر د ډډې کولو امر کړی چې د ځمکو فائدنه ویره پکې ده. په پاکستان کې هر کال د جولای میاشت په پیل کې د مونسون یا په شکل د بارانونو لړۍ پیلېږي چې هر کال پکې د قبایلي سیمو په ګډون په بېلابېلو سیمو کې سیلابونه راوځي او ګڼ شمېر خلکو ته مرګ ژوبله اړوي. په 2010 میلادي کال کې په پاکستان کې د مونسوني بارانونو له امله سخت سیلابونه راغلي ول چې په ټول هیواد کې زرګونه کسان مړ او تر 2 میلیونه زیات اغېزمن کړي، زرګونه جریبه تیار فصلونه یې له منځه وړي او د دې هیواد نږدې 40% ځمکه یې لاندې کړې وه.
راپورونه مرکه او تحلیلونه په ازادي رادیو ډاٹ کام کې واوري یا ولولي.
دوستانو اوس هم مخکې له دې چې د ماشوم د حقونو په اړه ځانګړی پروګرام درته وړاندې کوو، همدارنګه کور کلی پروګرام واوري. د دې خبرونې وروستی ریپورت راخلو. د کابل ښار یو شمېر اوسیدونکي وایي چې د ککړو اوبو د څښلو له کبله په بېلابېلو ناروغیو اخته کیږي. د افغانستان د عامې روغتیا وزارت هم ستونزه تاییدوي او وایي چې د چټلو اوبو څښل د ګڼو ناروغیو سبب شوي دي. خو د چاپیریال ساتنې اداره، د اوبو رسولو ریاست او د اوبو او انرژي وزارت چارواکي بیا د دغه ستونزې د هواري په خاطر د یو لړ پلانونو خبره کوي. پر موضوع د یوسف خان زدران چمتو کړی تفصیلي ریپورت او ورپسې د ماشوم د حقونو پروګرام او په هغې پسې کور کلی له یاده مباسئ.
په داسې حال کې چې د چاپیریال ساتنې ملي اداره د کابل اوبو له ککړتیا اندېښنه لري، د کابل ښار یو شمېر اوسیدونکي وایي چې ککړو اوبو یې د ماشومانو ژوند له ګواښ سره مخ کړی دی. د دغه ښار یو شمېر اوسیدونکي وایي چې چټلو او ککړو اوبو یې ژوند تر دې رسولی چې ماشومان یې ډېر وخت په روغتونونو کې تیر کړي.
نوم سمیر دی. فعلا چې ګورو نظام د کابل چې ګورو ټول اوبې خرابې شوې او هېڅ اوبې صحیح نه دي. نو د دې عمده علت دا ده چې زموږ دولت دې ته توجه خاصه نه لري او قانون مزون نه لري.
ماشومانو ماشاءالله دوه درې یو داسې مریضان شو دیالس والس ورځې شفاخانه کې پروت و، ډېرو سره په تکلیف هم شلو. تمام ورځ شفاخانه کې نه امکانات شته، نه څه دسترسي شته، دواګانې شته نشته.
د افغانستان د عامې روغتیا وزارت وایي چې د ککړو اوبو څښاک او په ځینو مواردو کې ورڅخه استفاده د بېلابېلو ناروغیو سبب ګرځي. د دغه وزارت د روغتیایي خدماتو مرستیال فرید محمد پیکان وایي چې له ککړو اوبو څخه تر ډېره ماشومان اغېزمن دي او د ناروغانو شمېر یې په اوړي کې ډېر وي. دی وایي تر اوسه په شکلي او کتلوي لحاظ داسې ارقام نشته چې وښیي څوک د ککړو اوبو له لاسه مړه شوي دي. شمېر یې نشته خو موسمي ناروغۍ شته. په ګرمیو کې د ماشومانو ناروغي او اسهال ډېر وي. د چاپیریال ساتنې ملي اداره چې تر ډېره خپل رول څارنه بولي وایي چې د کابل د ځمکې لاندې اوبو ته که پاملرنه ونه شي تر استفادې به ووځي. د دې ادارې مرستیال ولي مدقیق ازادي راډیو ته وویل دوه مسلې دي: د مسؤولو ادارو او خلکو پاملرنه. که دا دواړه خپلو ناغړیو ته دوام ورکړي، بې له شکه د کابل اوبه به تر دې هم خراب شي. هغه وایي د چاپیریال او اوبو ساتنې لپاره چې تر اوسه کوم اقدامات شوي نتیجه یې نه ده ورکړي، خو د چاپیریال ساتنې اداره په دې اړه هم دقیق ارقام نه لري چې د کابل 100% اوبو ککړې دي. د نفوس او غیر پلاني ساحو ډېرېدل، د ډېرو ډیرانونو موجودیت، د کانالیزاسیون او د اوبو رسولو شبکو نشتون او د سپتیک څاګانو کیندنه هغه عوامل دي چې د کابل ښار د ځمکو لاندې اوبه یې ککړې کړې دي. د چاپیریال ساتنې ادارې چارواکي وایي چې د کابل ښار په بېلابېلو سیمو کې د سپتیک څاګانو کیندل په زیاتېدو دي او دا کار د دې سبب شوی چې تر 1500 مترو ژورې اوبه ککړې شي. د دې ادارې د شمیرو له مخې په 1391 لمریز کال کې د کابل ښار په نږدې سیمو کې 450 سپتیک څاګانې کیندل شوي وې او اوس یې شمېر ډېر شوی دی. د کابل ښار یو شمېر اوسیدونکي وایي چې د کانالیزاسیون د نشتوالي له کبله مجبور دي چې د سپتیک غیر معیاري څاګانې وکیندي.
د کانالیزاسیون نشته نو هغوی مجبور دي چې د سپتیک څاګانې راوباسي، نو طبعاً د صحي اوبو سره ملوث کیږي.
خو د کانالیزاسیون او د اوبو رسولو شرکت عمومي رئیس حمیدالله ایلانی وایي چې د کابل ښار د ککړو څاګانو او اوبو د تصفیه لپاره په دوه پلانونو کار کوي. هغه وایي چې ټولو دولتي ادارو او لوړ پوړیزو ودانیو ته ویل شوي چې د فاضله اوبو سیستمونه جوړ کړي. د ډیرانونو موجودیت او بیا یې ښخول هم د کارپوهانو په باور هغه څه دي چې د ځمکې لاندې او سطحي اوبو د ککړتیا سبب کیږي. د کابل ښاروالۍ بیا وایي چې دوی د کثافاتو ډیرانونه له ښاره بیرون په یوه آزاده ځمکه کې ښخوي. د کابل ښاروالۍ د تنظیف ریاست مرستیال نظیم ابراهیم وایي چې له کابل څخه هر ورځ 15000 میټریک ټنه ډیرانونه ټولوي. دا وخت ټولې کثافت دانۍ خخیږي. د دې وروسته زموږ پلان دا دی چې کثافت دانۍ تصفیه شي او د کابل ښار په څلورو سیمو کې به دا معیاري تصفیه خونې وي.
کیږي.
له دې سره د اوبو او انرژي وزارت د کابل سیند د ځمکې لاندې د اوبو د ککړتیا یو بل لامل ګڼي. د دغه وزارت د ځمکې لاندې اوبو د کنټرول رئیس محمد نعیم توخی وایي دا مهال سیند ته نږدې د ډیرو کورونو تشنابونه د کابل سیند ته بهیږي. ښاغلی نعیم وایي چې وزارت یې د ځمکې لاندې اوبو د تغذیه پروژه عملي او د شاتوت بند جوړوي چې ورسره به د اوبو ستونزه تر ډېر اندازې کمه شي.
وزارت انرژي اجالتاً پروژې را به نام
دی وایي. د اوبو او انرژي وزارت دا مهال د مصنوعي اوبو د تغذیه پروژه تر لاس لاندې لري. د دې پروژې لومړني کارونه پیل شوي او دا کار د اوبو کچې له لوړولو او د ککړتیا د کمیدو سره مرسته کوي. له دې سره د چاپیریال ساتنې ادارې د چارواکو په باور په کابل ښار کې د واحد اوبو رسولو شبکې نشتون بل هغه ستونزه ده چې خلک یې ککړو اوبو ته مجبور کړي دي. د عامې روغتیا وزارت د معلوماتو له مخې دا وخت په ټول هیواد کې شاوخوا 45% وګړي پاکو اوبو ته لاسرسی لري. د چاپیریال پیژندنې یو شمېر کارپوهان بیا وایي چې حکومت دې برخې ته هیڅ پاملرنه نه ده کړې او اړوندې ادارې په بېغورۍ تورنوي. له دې ډلې محمد بهیر وایي دوی د کابل ښار ټولې اوبه ککړې شوې دي. د دولت مسؤلینو او عامو خلکو بې پروايي دا ستونزه لا جدي کړې او همدوی یې عاملین دي. له انتقادونو، خبرداریو او شکایتونو راخوا دا وخت د ستونزې حل لار څه ده؟ د چاپیریال ساتنې ادارې چارواکي وایي چې د نفوسو د تراکم مخه باید ونیول شي او د کابل کانالیزیسون باید ژر تر ژره جوړ شي. د دې ترڅنګ د اوبو او انرژي وزارت د اوبو رسولو ریاست د شاتوت بند په ژر پرانستې ټینګار کوي چې د دوی په باور له دې کار سره به په کابل کې د اوبو کچه لوړه شي.
امنیت او سالم چاپیریال،
خواړه او روغتیا،
خوانه او روزنه
د هر ماشوم لپاره.
قدر من دوستانو، آیا خبر یاست چې ځینی وخت ماشومان نارمل نړۍ ته نرځي؟ یعنی مخکې له دې چې پیدا شي سی ستونزې لري. دا چې له دغو ستونزو څه ډول مخنیوی کولی شو، د عامې روغتیا په وزارت کې د ماشومانو د برخې ډاکټر رضوان الله اسد مو پوښتلی. هغه په پیل کې وایي چې 100% ولادتونه په غیر نارمل ډول سره کیږي.
نارمل ولادت موږ تاسو ګورو تقریبا 80-90% ولادتونه چې کوم دي په طبي شکل سره مختزي. کله چې ماشوم پیدا کیږي هغه وروسته د ولادت نه د یو دقیقې په دننه دننه کې هغه ژاړي یا تنفس اخلي او دا هغه ټول حرکات اندرنګه تنفس د زړه حرکات او دا هر څه نارمل وسی. خو یوازې په 10% واقعاتو کې داسې کیږي چې دا ولادت په نارمل شکل سره نه وسی. په دې کې یا ماشوم ته ستونزه وسی او یا مور ته ستونزه وسی چې دغه په نتیجه کې دا نه ولادت چې کوم دی غیر نورمال شکل ځان ته غوره کوي.
بله، دغه ماشومان چې په غیر نارمل ډول باندې نړۍ ته راځي کوم مشکلات دوی لري؟
هغه مشکلات اول دا چې د حمل په دوران کې کله چې ماشوم د مور په نس کې وسی هغه دوران کې ستونزې د مور په صحت کې موجود وسی چې دا هغه په وجبانی ماشوم متاثر کیږي. او دویم هغه وجوهات دي چې کله د دې ولادت پروسې یا پیدا کېدو په وخت کې ماشوم ته پیښیږي. نو هغه مشکلات کوم چې د پیدا کېدو په وخت کې پیدا کیږي هغه د جملې نه مهم دغه چې کوم دی هغه دا دی چې ماشوم وروسته د ولادت نه په طبیعي شکل سره په بنفسي شکل سره نشي کولای چې تنفس واخلي نه غزده د تنفس ستونزه موجود وسی. بر علاوه د هغې نه کېدای شي هغه ته انتانات او میکروبونه واخلي او همدارنګه د ولادت په دوران کې هغه ته جروحات یا زخمونه پیدا شي.
دغه 10% ماشومان چې تاسو یاد کړل چې د دوی هغه ولادت په نارمال ډول نه وي شوی، یعنی دوی غیر نارمال نړۍ ته راغلي، ادغه علت څه کېدلی سي؟
یو دا دی چې کله د مور صحت ښه نه وسید، مثال په تور باندې کله چې مور د وینې لوړ فشار ولري، کله چې مور د زړه په ادمي کفایې باندې اخته وسی، کله چې مور د شکر ناروغي ولري یا همدارنګه کله چې مور د اسما ناروغي یا د نفس تنګي ناروغي ولري، د پښتورګو مزمنه ناروغي ولري، د جګر مزمنه ناروغي ولري، یا دای چې مور کم خونه وسی د حمل په دوران کې، یا دای چې مور په طبي ډول دغه قد هغه کم وسی، لکه د 145 سانتیمتر نه دغه قد کم وسی، یا وزن 45 کیلوګرام نه کم وسی، یا په سوی تغذی باندې اختوسی، یا دای چې مور لکه په دوخانیاتو باندې معتادی سیگریٹس کی نسوار استعمال لئی یا نور لکا کمچی نشئی مواد یا غون استفادہ کی یا مختلف مکروبون دی شوا دی کلچی یا مور دا حمل پا دوران کی واخلی دا دی پواستا بانی ما شو متاثرہ کی گی او دا ولادت پروسا پا نارمل ڈول مختلف زی
کمی سی سنز استاس یادی کری چی دی حمل پا دوران کی کلکی و خد زولی ری نو بیا ما شو غیر نارمل نری تر جی پا دا وقت که آیا کول ایسی دا خپل سی سنز حال کری درمل نی بکری؟
بالکل دا کې دې شی په صورت کې چې کله مخ کې دینه چې یو مور حمل واخلي هغه لاړ شي یو ډاکټر ته واغ خپل ټول صحت هغه چیک اپ وکي یا خپل صحت وګوري چې څنګه دې معاینات خپل تکمیل کی چې کوم ستونزه خونه لري او بل مهم دغه چې کوم دی هغه دا دی چې د حمل په دوران کې کم تر کمه مونږ دا سفارش کوو چې څلور ځله د حمل په دوران کې مور باید لاړ شي یو کلینیک ته یا صحیح مرکز ته او هلته خپل معاینات وکړي تر څو وګوري چې خپله دا هم صحت مند ده او کوچنی چې کوم د په نس کې دی هغه هم صحت مند دی او که نه دی که کومه ستونزه لري او که نه لري
هغه ماشومان چې دوی په نارمل ډول نه دي پیدا شوي که نه وروسته له پیدا کېدلو نه له دوی سره څه باید وسي؟
یو د هغه نه چې ډېر زیات مهم دی او هغه دا دی چې کله ماشوم پیدا شي او فورا په اوله دقیقه کې هغه د تنفس ستونزې ولري یعنی ماشوم ونه ژاړي نفس نه شي اخیستی په دې صورت کې هغه مهم دغه دا دی چې هغه ته باید تنفس ورکړی شي په مصنوعي شکل باندې تر څو وکولی شي چې هغه په بنفسي شکل سره سا واخلي او دا مشکل حل شي ځکه که چېرته څلور دقیقو پورې یا پنځو دقیقو پورې ماشوم سا وانخلي ا په دایمي ډول د هغه دماغ ضربه ویني او هغه ته بیا مختلفې ستونزې پیدا کیږي بر علاوه د هغه نور مشکلات چې کوم دي اکیدې شي چې ماشوم ولادي سوی شکل ولري مختلف اشکال دي چې هغه کېدې شي د بدن په مختلفو سیستمونو کې موجود وسی چې هغه د یو ډاکټر د خوا نه معاینه شي او هغه ستونزې په وخت باندې پیدا شي نو هغه لپاره لازمه توصیه او درملنه وشي انشاءالله د ډېرو مشکلاتو او ستونزو نه په آینده کې مخنیوی کیږي
دا ډول ماشومان چکره لګ لوی شي وخت دی لیک لوستی سي به درس څنګه
هغه ماشومان چې کم سا اخیستلو یا تنفس اخیستلو کې ستونزې لري یا هغه ماشومان کله چې د مور په ګېډه کې او په هغه وخت کې مور ته بعضې میکروبونه دي کله چې مور په هغه میکروبونو باندې اخته شي نو د ده امکانات شته چې دغه ماشومان وروسته د ولادت نه نسبت نور نارمل ماشومانو ته هم په فزیکي لحاظ سره او هم په ذهني لحاظ سره یو اندازه کوندي چې هغه مرض په شدت او درجې پورې اړه لري چې څومره وخت د سانه د اخیستلې یا کوم میکروبونه په کوم میاشتو د حمل کې مور اخیستي وو د هغه شدت څومره
د تاسو مشوره کورنیو ته څه کېدلی سي چې دا ډول ولادتونه هیڅ ونیسي یعنی هیڅ ماشوم غیر نارمل نړۍ ته رانیسي
زما ټولو کورنیو ته دا مشوره ده چې مخکې د دې نه چې یو مور حمل واخلي باید دا یو نږدې کسي مرکز ته لاړ شي او خپل ټول معاینات وکړي تر څو وویني چې آیا دا حکم او صحیح ستونزه نه لري او دوهم چې ډېر مهم دی هغه دا دی چې باید د حمل په دوران کې کم از کم څلور ځله په اولو درې میاشتو کې لکه کله چې درې میاشتې حمل شي یو ځل لاړ شي همدارنګه په شپږمه اتمه او نهمه میاشت کې دا لاړ شي کم از کم څلور ځله تر څو د ډاکټر لخوا یا ډاکټرې لخوا د هغه معاینات وشي او کتل شي چې کومه ستونزه خو نه لري او دریم د ټول نه مهم دغه دا دی چې ولادت باید ټولې میندې کوشش وکړي چې په یو صحیح مرکز کې یا د یو ماهر کس په لاس باندې ولادت وشي
د افغانستان په لورو پرتو سیمو کې اکثره خلک نه غواړي چې خپلې ښځې صحیح مرکز ته بوزي دوی یو ډېر لوی خطر سره ماشومان او مېرمنې مواجه کوي تاسو خلکو ته څه وایي او دوی ولې دا کار کوي
که غواړي چې خپل ماشوم سالم دنیا ته راشي او هغه ماشوم ستاسو ښه آینده ولري نو تاسو کوښښ وکړئ چې خپل نږدې صحیح مرکز کې ولادتونه باید وشي دا چې ولې نه کوي اکثره مشکلات یا د ترانسپورټ ستونزې لري چې کله کله په ډېر لرو پرتو سیمو کې ترانسپورټي مشکلات خصوصا د شپې د خوا ترانسپورټ موجود نه وسی یا بعضي وخت بعضي کورنیو ته اقتصادي ستونزې وي چې هغه نشي کولای چې د ترانسپورټ د پاره کرایه برابري کړي یا بعضي داسې ټولنې هم شته چې هغه انانوي ډول یا کلتوري ډول باندې دا ښه نه ګڼي چې د هغو د زنانو ولادت دی په یو سي کلینیک کې یا په یو سي مرکز کې ترسره کړي. هغو کوشش کوي چې دا ولادتونه په داخل د کور کې وشي. کله چې کوم اختلاط یا مشکل سره ستونزې سره مخ کېږي په هغه صورت کې بیا دوی سي مرکز ته مراجعه کوي چې په اکثره حالاتو کې هغه د مرګ سره مخ کېږي او ستونزه ډېر مخ ته تللی وشي.
ډېره مننه ډاکټر صاحب. قدر من دوستانو، تاسو له ازادي راډیو څخه د ډاکټر رضوان الله اسد خبرې د ماشومان پاک لواب ردی چې غیر نارمل نړۍ ته راځي. د خبرونه د ازادي راډیو او یونسف په ګډ همکاري جوړیږي.
آزادی رادیو ته په دیش میر خپل پیغامونه راولېږي. 0000 2 3 4 5 او یا هم 0000 2 2 1 1 2 4 یاو یاو پینزه.
کور کلی
جوړون کې فرشتہ مرسل.
درنو دوستانو سلامونه مې ومنئ.
بسم الله قدم را
ودونو ته د ډیرو کسانو راغوښتل څنګه دي؟
رقابت پیدا کیږي. وای پلانی ودو که دوه عمر خلک غوښتل زه باید لزنه که زیات نه کم خوراونه غواړم. دغه رقابتونه بی جای دي چې خلک توانی کړی دي.
ولزنی کورنۍ لحاظ نه ډیر کسان راغوړي.
افغانستان خلکو داسې عادت لري کنه که یو نفر یو کې بل نفر ونه کې هغه ته پیغور پیدا کیږي چې د خپل زوی ته ونه شو کولای. مثلا جګرخونی نور په د فامیل کې پیدا کیږي.
د ډیر خلکو را بلل کوم ستونزې پیدا کوي.
د خبرو دوستانو په خاطر باندې چې د هغوی لپاره کمر نه سي هغه بنو قرض کوي او سور پیبل بل چا نه قرضې هغه بیا ورلا ک په ټولو مرکم پوره کوي.
بسم الله قدم را واخله شایستنه.
قدر من دوستانو، د واده اصلي هدف د دوو کورنیو او دوو کسانو خوښي، نیکمرغي او د نوي ژوند پیل وي. خو له بده مرغه د بې ځایه رواجونو او سیالۍ لمن په ځینو ځایونو کې دومره غځېدلې چې خلک یې له ګڼو ستونزو سره مخ کړي. ځینې کورنۍ د لور په خسرخېلو باندې دا مني چې واده کې ډېر لګښت وکړي، خو ځینې نور بیا خپله غواړي چې واده ته په زرګونو کسان راوغواړي او ډول ډول خواړه ورته برابر کړي چې دا مناسب کار نه دی. هغه کورنۍ چې اقتصادي ښه دی هغوی هم باید خپل ودونه او د خوښۍ نور مراسم ډېر محدود او ساده ونیسي تر څو نورو خلکو ته نمونه شي. په دې رقم به هغه کورنۍ چې کمزوره اقتصاد لري دې ته مجبور نه شي چې په ودونو کې ډېر کسان راوغوړي او ګران بیه ډوډۍ ورته برابر کړي. په پیل کې مولا څو ته نسخه پوښتلي چې په ودونو کې ډېر لګښت او د ډېرو کسانو رابلل څنګه دي.
چې لور درانده چې پرې پردي لور مو خوښې نه ده چې په مخته بوج یالته کېنئ خامخا به په شر راځي.
ما یو لورځي واده شوی دا د شپږو میاشتو شوی به خیر افریدینه الله سره ورکه الله سپین ورکه دا د کور وکالت ورکه دا ورکه هغه ورکه هغه په دوی یاده سره خپه دي نو دوی راځي نه هغه ورته افریدیده.
خل مټول نه لته ویلی ودی خو تعمیر کینی دی پراته بل مندل کینی دی پراته کم کم وختانه دی له کومه کی خوار شه په قرض پوره مرته پوره کو بی خید سه د چوړل وشم نه دي سنت امر رسیدم د سه کچا سړی مونږ نه ول درای و نه ورزو ناراضی مړی ژوند تم چس کولای دا و شه یو ورځ راغ ولې مې پرې ده مونږ ویل واګه خل سواری ته و راجو
جانان دغه می
دغه ته د چا به وسه کیږي د چا به نه کیږي. اوس دغه د مامې زوی ته کوزده کړې ده، اوس وسه مې نه کیږي چې خپل واده وکړم. دومره جنجالونه مونږ تیر کړو او دومره سختي م تېر کړو، په قرض او په پورې پیدا کړو، یو ته مغاړه پټ کړو، بل ته مغاړه پټ کړو. لیکن ښځې بیا بدرنګه راته وخیږي، یوه ښځه م راته ښه نه خیږي.
روزو کسانو ته چې دوی خپل غوړی په ودونو کې ډیر لګښت وکړي او په زورګونو کسان رو غوړي، ځینې خودا چې توان نه لري له همدې عمل مجرد پاتې دي.
زه خپل مجرد پاتې شوم، همدغه یې وجه ده. خو چې دا مصارف زیات نشي، کسان نه خبرو، دوه کسان خبرو، همدغه ده چې کورنۍ ترمنځ د خفګان راځي.
ما اوسیال ماینس کې سره ورسی ټول خلک خړلی باید خلک هم داسې دیمګو خوري.
باید کوشش وکړو چې ډیر محدود کسان خبر کړو. ضرور نه ده چې دا نور 300 کسان 1500 شپږ کسان وغواړو. تکلف ته هیڅ ضرورت نه ده. همغه شرعي مراسم باید ادا شي. مونږ وزن ډیر قرضدار کوونه.
پخوا به اکثر ودونه په کور کې کېدل، میلمانه به هم دومره ډیر نه وو، خو اوس هر څه بدل شوي. که یو کس خپل واده زر کسان غواړي، بل سیالۍ نه 2000 غواړي. د کابل اوسیدونکی اجمل وایي چې همدا علت ده چې ورځ تر بلې لګښتونه له حد نه ډیر زیاتیږي.
هر هوټل ته چې لاړ شي 2000 نفر، 3000 نفر، 4000 نفر، تر 5000 نفر پورې په هر هوټل کې دوی ودونه نیسي. افغانستان خلکو داسې یو عادت لري کنن که یو نفر یو کې بل نفر یونه کې هغه ته پیغور پیدا کیږي چې د خپل زوی ته ونه شو کولای یا د خپل ګور ته د کورې ونه شو کولای. کنه دا مسله جګرخونی نور په د فامیل کې پیدا کیږي. چې زر نفر ډوډۍ وږي لس لک روپۍ کیږي، او دا لس لک روپۍ نه یو نیم لک روپۍ، دو لک روپۍ په خپل کلی کور وطن کې دوی ودنه وکړي. کنه څو رقم کرایي زر فارشه چې وګوري، کنه په دو لک روپۍ خور غریب تم ډوډۍ کیږي او خپل میلمانو ته عزت کیږي. هوټلو ته لاړ شي تاسو اصلا د لور له طرفه دا نه پیژني چې دا د هلک له طرفه دا میلمه راغلی دي، او هغه نه پیژني چې دا د چا نه راغلی. یقین وکړه چې داسې خلک شوي دي چې همالته د بل چا په حساب باندې پیسې قرضې کړي دي او هوټل والا ته ورکړي دي.
د لوګر اوسیدونکي شفیق په نظر کچېرې واده ته ډېر کسان راوغوښتل شي، یو خو یې هغسې قدر او عزت نه کېږي لکه څنګه چې په کار وي، بل توان یې ټولو ځوانانو ته رسېږي چې ودونه مخکې لري. هغوی هم بیا مجبوروي چې ډېر کسان دعوت کړي، که داسې ونه کړي خو کم راځي.
لس لکه یا پنځه لس لکه یا پنځه لکه، یو سړی 4000 یا 3000 روپۍ معاش لري، هغه به څه رقم خپل زوی ته یا فرزند خپل فامیل ته چې واده کې په څه ترتیب له کوم مدرکې پیدا کړي چې هغه مصرف کړي ورته.
د ننګرهار اوسیدونکی حلیم وایي چې پیسې دار خو پیسې لري چې مصرفوي. په واده کې ډېر لګښتونه بیا غریب کسان دې ته مجبوروي چې له نامشروع لارو نه پیسې پیدا کړي او واده پرې برابر کړي.
دا به پیسې دار وي، ولی یو غریب مسکین چې پیسې نه لري، ماش باندې یا 10000 یا 15000 ماش باندې، هغوی ته دا ډېره لویه ستونزه ده. مجبور مکلف ده چې یا غلاو کی، یا رشوت وخوري، یا په نورو ناوړو کارونو باندې لاس پوری کی، یا قرض کی. ځکه چې نن سبا رواج دی، دا مونږ او تاسو باید رواج پسې باید ونه ګرځو، خپل توان قدر کار مخکې بوزو. چې خپل خپې دی هغه خپل بړستن په اندازه باندې خپې دی کی.
د هلی په باور هغه کسان چې ډېرې پیسې لري په واده کې د ډېر لګښت په ځای دی هغه روپۍ هلک او جلۍ ته ورکړي چې راتلونکي ژوند کې اقتصادي ستونزو سره مخ نشي.
که پیسې دار یې، نو پیسې داري په دې کې نه ده چې ته خلکو ته ډوډۍ ورکړه او خپل نوم دغه که دومره ته پیسې دار یې، نو دغه پیسې دې راټولې کړه، خپل نوم ته ورکړه، خپل لور ته ورکړه، چې په هغه باندې یو تجارت وکړي، یو کاروبار وکړي، تر څو په آینده کې له اقتصادي ستونزو سره مخامخ نشي. بله بدبختي په دې ملک کې دا ده، پیسا دار ہے تو دنیا دار ہے، 15000 نہ چلا ذرا کسار ہم واڑے دس خلق نہیں چ کور آباد ولا چ بیر تلاشی، یو خبر نہ یو خبر کی چ یا ڈوڑی سڑا وا، یا مثلا سالون خنو بے نظمی پکیوا، نو تا اسی بے زے مصرف نہ دی.
مریم هم بې ځایه سیالي د دې لامل بولي چې په کورنیو کې خوابدي او شخړې پیدا شي، ځکه ټول کسان خو دومره پیسې نه لري چې په واده کې د پیسېدارانو په اندازه لګښت وکړي.
د ناکریزو شپه ده جدا په هوټل کې نیول کېږي، تخت جمعي ده جدا په هوټل کې نیول کېږي. اوس ډېری خلک هېڅ خپل رواجونه په کور کې سر ته نه رسوي، یالن چې کېږي دا ټول په یوې شپه کې ده، یو ځای کې وشي او ختم شي، لاړ شي خپل لارې پسې، چې دا ټول اضافه مصرفونه دي. یا مثلا موټرې رنګارنګ موټرې ګلپوش کېږي چې د ما د واده موټر باید له کیمرې نه پورته اوسي. کته دی نی دا ټول مصارف دی نو هنرمندان دی فلانی هنرمند دی ما واده ترای شی او هر هنرمند $2000 نه پورته پیسې اخلي زر نه خو کم نشته دی دا ټول دم دی سرمایه داران کارونه دی چې ټول رواجونه خراب کړی دی او اوس هر څوک دا توقع لري چې زم باید یو سرمایه دار سره واده وکم که سرمایه دار نی او قسمت کې غریب سړی نو هغه بیچاره ملامتی کی پدې دودونو کې
د اسلام نظر هم په ودونو کې ډیر لګښت په خسترګ نه کتل کیږي دینی عالم سمې ولا ریحان وایي چې تر ټولو غوره نکاح هغه نکاح ده چې مصرف پکې کم شوی وي
تاسو وګورئ په اسلام کې ولیمه راغلې ده ولیمه د دې الک او د جلی په مشوره باندې چې سونه د جلی خپلوان وي سونه د الک خپلوان وي هغه سره راو واړي د نکاح نه بعد په یو متوسطه غذا باندې چې یو جانب ته هم پاغي تکلیف نه وي هغه ورته ورکې هغه ته ولیمه وي د دې نه علاوه دغه سي رقی تقسیمول دغه سي هوټلونه ریزرو کول اول ته بي ځای مصارفات کول دا د اسلام په مبین دین کې منه ګرځول شوی دی دا اسراف دی او الله العالمین فرمای ان المبذرین کانوا اخوان الشیاطین اسراف کوون کی د شیطانانو ورونه دی د جلی مورم په دې کې داخله وی د لک مورم په دې کې داخله وی اول د جلی مور وای داس چاته لور ورکوما چې هغه به ډیر پیسې ولري هغه ډیر سمایدار وی او په هوټل کې واده وی او موټر وی او الته کیسی وی او جنجالونه وی او دویم طرف ته د لک مور هم د خبره کوي چې زمونږ ارمان نه دی وته او ارمان زمونږ زی ګونډیانو په هوټل کې واده کړي مونږ هم پاتې کو نو دا سی ودونه کول د اسلام دین سره اړخ نه لګی د حرام دی او دا چې دا ولی ورزنه دوی اقتصاد ته ضربه ورسی به سبالور مشکلات سره مخامخ کیږي زوی مشکلات سره مخامخ کیږي به دینه جلوګیری وکړي